دی لومړیتوب ورکړي.
په راپور کې مو واوریدل چې د بشري حقونو د څار ډلې د افغانستان له جمهور رئیس اشرف غني څخه غوښتي دي چې نور له اعدامونو په افغانستان کې لاس واخلي. بل لور ته د کونړ اوسیدونکو وایي په قصاص کې د خلکو ژوند ضمانت شوی او کوم کسان چې د ولسمشر د حکم په اساس روانه اونۍ اعدام شوي دي دوی د دې ملاتړ کوي. د خبرې نن په اسداباد کې دیني عالمانو او قومي مشرانو په یو غونډه کې وکړي. راپور د دې غونډې روح الله انوري راکوي.
په کونړ کې دینی عالمانو او قومي مشرانو په کابل کې د ترسره شوو اعدامونو ملاتړ وکړ. دوی وایي د اسلام مقدس دین په قصاص کې د خلکو د ژوند ضمانت کړي او که چیرته په حقیقي معنا اسلامي حدود پلي شي نو د هر ډول بیلاریو مخه به ونیول شي. د دینی عالمانو شورا رئیس مولوی عبدالرحمن وویل د اسلام په مقدس دین کې قصاص روا عمل او د ټولنې د نور غړو د ژوند د بقا په معنا دی او هر اسلامي حد چې جاری کیږي دوی ملاتړ کوي.
د آیات کې الله هم دغه خبره کوي چې ستاسو لپاره په قصاص کې ژوند دی، حیات د هغه چا لپاره دی د ما باقیه خلکو لپاره، چا ورور چا وژلی چا پلار وژلی، هر هغه څوک چې دغه سزا لایق وي نه د قاضیان ترسو کی نه د زموږ حکام ترسو کی او دغه احکام د الله په ځمکه باندې نافذ کی، موږ یې تایید کوو ملاتړ یې کوو.
هغه وایي اوس هم د اسلامي حدودو په پلي کولو کې لزند کار غستل شوی او همدا لامل دی چې د هرې ورځې په تیرېدو قتلونه او نور جرمونه زیات شوي دي.
او امن د الله په کتاب راځي، د الله په قانون راځي. کومون دا احکام او یا دا حدود پنځه کاله مخکې قائم شوی وي نو نن به دې حالت سره موږ نوی مخامخ شوي، دا د الله حکم دی.
مولوی نجیب الله حقیر وویل تش په نوم د بشر حقوقو مدافعینو په افغانستان کې د اسلامي حدودو د پلي کولو مخنیوی کړی او په لوی لاس د جرمونو زیاتوالي ته لمن وهي.
چا ویل حقوق بشر دی، چا ویل زن دی او چا ویل اطفال دی. نه ځان ته نجات ورکو نه تیپل ته ورکو، اواز یې ګډوډي جوړه کړله چې تاسې نه شي تر ټولو زیات قربانیان پکې همدغه چادۍ یادوله ماغی. تاسې وګورئ چې د اباسین په نوم باندې یو ماشوم معصوم غیر مکلف دا د دغه شان داړه مارانو قاتلانو اجرتي قاتلانو په منګولو کې وولید وملید چې هغه همدغه شان د یو وحشت ښکار شو.
ښاغلي حقیار له افغان دولت وغوښتل چې د کوچني اباسین ازازي د قاتلینو په ګډون د ټولو مجرمینو ته سزاوي ورکړل شي څو په ټولنه کې د نورو ناخوالو مخه ونیول شي.
زه د دغه قاتلانو د نیولې هرکلی کوم. غواړم د نظام نه چې په علني محکمه باندې دغه ظالمان دغه قاتلان دا د ملت پر وړاندې محاکمه شي تر څو بیا دغه شانې وحشت ته دغه شان ظلم ته هیڅوک زړه خنه کړي.
د مدني ټولنو فعال شاه ولی خان سالارزي وویل ښه امنیت هغه وخت رامنځته کیږي چې کله مجرمینو ته د هغوی د جرم سره سم سزا ورکړی شي او مجرمین د زر او زور په واسطه له قانون او سزا بچ نه کړی شي.
ښه امنیت هغه دی چې هلته د انسان هر نوع حقوق که هغه سیاسي دي که هغه اقتصادي دي که هغه اجتماعي دي دلته به یې تامین شي. د بده مرغه په دې تیر وختو کې زموږ د صرافانو زموږ د دیني عالمانو زموږ د نورو ګډو شخصیتونو ژوند د یو عالم د خطر سره مخامخ و او هیچا نشو کولی چې د خپلو بچیانو د خپلو کورنیو او حتی د خپل نظام نه په درست شکل باندې په خپلو کلو او بانډو کې هغه څه چې واقع لري دفاع وکړي.
د کونړ وسیدونکو په داسې حال کې د ولسمشر غنی لخوا قاتلینو ته د اعدام سزا ورکولو د حکم صادرولو او د هغه په اساس د شپږو تنو اعدامولو ملاتړ کوي چې یو شمیر کسان به وایي حکومت باید له انتقام اخستلو عفو او سولې ته لومړیتوب ورکړی وای.
ژوند
آزادی
خزینه تر اجازه نه ورکی چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګول وا د شری
پوهنه
زمو په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته مو په زمګه کې نو
تاسو اساسي حقونه. آزادی رادیو 2296 منځنۍ چپه او اف ام سل اشاریه 15 چپه.
د ساتي رډو پروانه خبرونه کې په وړاندې باور چې د کندوز تخار د لوی لارې مسافران له امنیت شکایت لري. همدارس په کندوز کې د بي پولي ډاکټرانو پر روختون د تیر کال د بریډ پاړه نوی جزئیات له تاسو سره شریک کړو چې په دې ارتباط تحقیقات شوې دي. خو اوس پراشو د بشری حقوقو وی مسلې ته د افغانستان د بشر د حقوقو خپلواک کمیسون وی د پروموټ یا د شوزو د پیاوړتیا لپاره د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې له پروګرام سره باید پروژې چلندونه شي. سیما سمر د غشتنه نن د افغان میرمنو د ونډې د پیاوړتیا په نوم جوړ شوی کانفرنس په کابل کې وکړه. په کابل کې د امریکا سفیر وویل له افغان میرمنو سره به د هغوی د غوښتنو له مخې مرستې وشي او د حکومت اجرایي رئیس بیا د ښځو غوښتنو ته رسیدګي د حکومت لومړی ټوب یاد کړ. قسیم سلمل په دې موضوع له کابل راپور لري.
په هغه غونډه کې چې د سېشنبې پر ورځ په کابل کې د ښځو د ګډون د پیاوړتیا په هدف جوړه شوې وه، د بشر د حقوقو د خپلواک کمیسیون مشر ویل چې د ښځو د پیاوړتیا پروګرام باید له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون راولي. سیما سمر د سېشنبې پر ورځ د امریکا د نړیوال پرختیایي ادارې یو اس ای آی ډی لخوا د پروموټ مشارکت په نوم جوړ شوی کانفرنس ته د وینا پر مهال ټینګار وکړ چې د پروموټ پروګرام نه باید یوازې نمایشي بڼه ولري.
امیدوار هستم پروموټ باید نه یوازې پروژه بلکې خپله نشي.
هیله لرم له پرمور سره د وی پروژې په سر چلند ونشي. پرمور په واقعي توګه له سیاسي او ټولنیز اړخه د افغانستان د خلکو په ژوند کې بدلون راولي. د افغان میرمنو په ژوند کې بدلون د افغانانو په کورنۍ او ټولنه کې بدلون دی.
پروموټ د 214 میلیون امریکایي ډالر په ارزښت د 15000 افغان شذو د پیاوړتیا لپاره د یو اس ای آی ډی 15 کلن پروګرام دی. دغه پروګرام د رهبری په کچه د ګډون، حقوقي مسایلو، جنسیتی برابرۍ، اقتصادي او ټولنیز پیاوړتیا په برخه کې افغان شذو سره مرسته کوي. مشارکت د پروموټ یو برخه ده چې لمخې له څلور د شغلایتونو څخه د تباندي 15000 فعالینو او مدني ټولنو غړي د شذو د برابرۍ او پیاوړتیا لپاره یو شبکه رامنځته کوي. په کابل کې د امریکا سفیر مایکل مکینلی چې هواده د پروموټ تمیلون کوي د سېشنبې پر ورځ ویل چې له افغان میرمنو سره به د هغو د غوښتنو لمخې مرستې وسی.
موږ ضرورت لرو چې تاسو ملاتړ وکړو، تاسو خپل غږ پورته کړئ. موږ اړتیا لرو چې د ممکن بدلون لپاره د مرسته کوونکو حکومت او اشخاصو په توګه دا ټول همغږي کړو.
نوموړی همدارز ویل چې د افغان میرمنو پر مسایل به د وارسا او بروکسل په جوړیدونکو کنفرانسونو کې هم خبر وسی. په همدې حال کې د حکومت اجرایي رئیس عبدالله وی د ملي وحدت حکومت د ښځو غوښتنو ته په خپل لمړیتوبونو کې ځای ورکړی دی.
دا ژمنه ستاسو سره کوو چې د افغانستان په کابینه او د وزیرانو په شورا کې د ښځو غوښتنو ته رسیدګي ته لمړیتوب ورکړو.
د شذو د حقونو فعال فتنه کې لنیوي افغان میرمنو سره د نړیوالو مرستې باید د نمایشي غونډو په جوړېدو سره نه وي، بلکې د غوی لپاره ملموسي لاسراوړنې ولري. میرمن ګلنیوي د دې لپاره چې د پروموټ په څیر سر پروګرامونو پروژې بڼه خپل نه کړي، اړینه ده چې مرسکونکو ادارې په منظمه توګه حساب ورکړي چې څومره مرستې په کومو برخو لګولې دي.
د کندوز تخار لارې مسافران او موټر چلوونکي شکایت کوي چې پر دغې لوی لارې باندې وخت نا وخت وسلوال طالبان راوځي او پر دولتي موټرو همدارنګه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي، چې له امله خلک پر دې لارې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. اجمل آریان له سیمې راپور لري.
یو زیات شمیر موټر چلوونکي او مسافران شکایت کوي چې د کندوز تخار لوی لارې باندې وخت نا وخت وسلوال طالبان سړک ته راوځي او پر دولتي موټرونو همدارنګه پر امنیتي پوستو باندې بریدونه کوي، چې له کبله خلک پر دغې لارې باندې د تګ راتګ پر مهال د خوندیتوب احساس نه کوي. دوی له دولتي چارواکو څخه غواړي څو د کندوز تخار لوی لارې ته نږدې کلي د وسلوالو طالبانو له شتون څخه تصفیه کړي، چې دغه لوی لارې د وسلوالو مخالفانو له ګواښونو څخه وژغورل شي. څو تنو موټر چلوونکو آزادۍ رادیو ته داسې وویل:
پښتونځي دالي چې دالار ډیره بیا امنیته ده، پوسټي شته او پوسټي امنیت نشینه ولا، پرون هم جګړه و د دکان ادم خان سره، پک ساتلار بند و، بیا امنیتي خو بيخي ډیره ده چې څو ورځې مخکې خلک اختطاف شي وو.
د دوه ورځې کېږي چې دلته په دې خوځه پسته کې په دې منطقه کې راوتی وو، دا پوسټو باندې عملیات کړو. په درې ورځې ز خپل وظیفه ته تګ مو ونسو تلای ونسو، مو د غفلا له تخار را روانم په لار کې شو شو راته وسه زه سره کوم بيته قندوز ته ورسېږم.
د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې پر دغه لارې باندې ډیری امنیتي ګواښونه د خانابات ولسوالۍ د چهارسری، دکان ادم خان او خوجه پستی په سیمو کې، همدارنګه د کندوز مرکز پورې اړوند د ملرغي، باغمری او لار خابوی په سیمه کې موجود دي. دوه تنه مسافرانو په دې اړه ازادي راډیو ته داسې وویل:
کندوز او د تخار لاره خو وقت امنیت نه ده، ډیر مشکلات خلک لري، یو سر کې طالب دی یو بل سر کې دولت دی، مشکلاتونه ډیر دي.
کندوز تخار لاره نه امن ده، امن نسته، امنیت نسته، نه موږ ساز امنیت نه کوو په دې لاره. دولت نه خواهش کوي دا لاره امنیت په درست ښه توګه ونیسي.
خو په ورته وخت کې د کندوز ولایت سیمه ییز چارواکي وایي چې اوس مهال پر دغې لویې لارې باندې امنیتي پوستې بیرته رغول شوي دي او پکې امنیتي ځواکونه هم ځای پر ځای شوي دي. په دې اړه د کندوز د امنیت قمندان محمد قاسم جنگل باغ ازادۍ راډیو ته داسې وویل: اوس مهال د کندوز څخه لویې لارې د ترافیکو پر مخ خلاصه ده او هیڅ ډول امنیتي ستونزې نشته دي او په پوستو کې دولتي ځواکونه ځای پر ځای دي او خلک کولی شي په ډاډه زړه تګ راتګ وکړي. د یادونې ده چې د کندوز تخار سړک پر خانآباد ولسوالۍ باندې غځېدلی دی. د موټر چلوونکو او مسافرانو په وینا چې ډیری وخت د خانآباد ولسوالۍ اړوند سیمو کې غیر مسؤول وسلوال هم پر وسلوالو غلاو لاس پورې کوي او د خلکو پر وړاندې بېلابېلې ستونزې هم جوړوي. اجمل آریان، ازادۍ راډیو، کندوز.
په کندوز کې تمکی شو. په کندوز کې د بې پولي ډاکټرانو پر یو روغتون د تیر کال په منی کې د برید پاړه د امریکا د دفاع وزارت د چړونو یو راپور شي چې د امریکا ځانګړي ځواکونو چې له افغانانو سره همکاري کوله څو ځله له خپلو قمندانانو څخه وغوښتلي وو چې په جګړه کې د ګډون حد دې ورته روښانه کړي. د دې راپور په بنسټ د امریکایي ځواکونو په ماموریت کې ابهام موجود وو. جزئیات د اجمل ان پراپور کې.
امریکایي پوځي پرسونل چې تیر کال د کندوز په سختو جګړو کې ورختون په هوایي بریدونو کې پنخه کړ ویلي هغه مهال په سیمه کې ګډوډي وو او د دوی ماموریت هم بشپړ روښانه نه و. امریکایي پوځیان وایي د بی پولو ډاکټرانو دا روختونې په تیروتنه پنخه کړې. په کندوز کې د دې خونړۍ پیښې په اړه د پنټاګون د څېړنو رپورټ د دوشنبې په ورځ خپور شو. دا رپورټ ښیي چې د امریکا د ځانګړو ځواکونو هغه افسران چې له افغانانو سره یې د سلاکارانو په توګه همکاري کوله تر سختو ډزو لاندې راغلي وو. په دې رپورټ کې د امریکا د ځانګړو ځواکونو د یو افسر له خولې چې نوم یې نه دی یاد شوی ویل شوي څو ځلې له خپل قمندان څخه غوښتي وو چې تر کومه حده کولی شي د کندوز ښار په بیرته نیولو کې له افغان ځواکونو سره همکاري وکړي. تر دې مخکې د امریکا د دفاع وزارت د یو مخکینی رپورټ پر بنسټ کندوز کې پر یو روغتون د برید له کبله رامنځته شوې تراژدي د سختې جګړې په ترڅ کې د یو لړ تیروتنو نتیجه وه چې پکې د امریکا یو سي یو سلو دیرش ډوله الوتکې په تیروتنه روغتون داسې وودانۍ ګڼلې وه چې ګوندې د وسلوالو طالبانو لخوا اشغال شوې. د بی پولو ډاکټرانو پر دې روغتون برید کې د روغتون د کارکوونکو او ناروغانو په شمول 240 کسان وژل شوي وو او 10 نور ټپیان وو. د لومړنۍ یو څېړون لمخې ویل شو چې اصلا باید په کندوز کې پر یوې بلې ودانۍ برید شوی وای، خو د سی یو سلو دیرش الوتکې د نقشې اخیستنې سیستم کې تیروتنه د دې سبب شو چې برید پر روغتون وشي. د بی پولو ډاکټرانو سازمان د نړیوالو اصولو او بشري حقوقو څخه یو څرګنده سرغړونه بللې او پاړې د څېړونو غوښتنه کړې وه. د امریکا د دفاع وزارت وایي دا یو جنگي جنایت نه دی ځکه برید په قصدي توګه پر ملکي هدف نه دی شوی بلکې د تیروتنې نتیجه ده. په کندوز کې پر دې روغتون د برید په ارتباط د امریکا دفاع وزارت د خپلو شپاړس پوځیانو په وړاندې انضباطي اقدامات کړي او ډېر هغه کسان چې مجازات شوي د امریکا د پوځ د ځانګړو ځواکونو کړي دي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ماشام له وو د سار تر وبجو پوری بیا آشنا راډیو په منځنۍ صفه دولش پښنه به پټول افغانستان کې اوریدل شي. په همدې صفو د سار له وو د ماشام تر وبجو پوری ازادي راډیو اوریدل شي. دا ازادي راډیو د دې او ساته خبری مجلې ورسوي تر رسیدلی او پر یو ساته خبری مجلې کې تاسو واوریدل چې د پاکستان د پخوانی صدر اعظم یوسف رضا ګیلانی زوی علي حیدر ګیلانی چې درې کاله مخکې اختطاف شوی وو د افغانستان د پکتیکا په ګیان ولسوالۍ کې لا برمته او خلاص شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غنی تاجکستان ته رسیدلی دی او تمه ده چې د دوه ورځني سفر په ترڅ کې به یو لړ تړونونه له تاجک چارواکو سره لاسلیک کړي او تمه ده چې د افغانستان اجرایی رئیس عبدالله عبدالله هم تاجکستان ته ولاړ شي او د پنځشنبې په ورځ د کاسا زر په نوم د برېښنا پروژې د کار د پیلېدو پرانستنه وکړي. په دې خبري مجله کې مو دا خبر هم درلو چې د بشري حقوقو د څار دلیل د افغان ولسمشر څخه غوښتي دي چې سمدستي نور اعدامونه ودروي او په اعدام د محکومو شویو لپاره قانوني مهلت عملي کړي. د افغانستان جمهور رئیس روانه اونۍ شپږ تنه په کابل کې د شپشتنو د اعدام حکم توشیه کړ او دا کسان اعدام شول. په بهرنیو موضوعاتو کې مو دا خبر درلود چې د ایران د پارلمان یو غړی وای په سوریه کې له یاغیانو سره د یوې نښتې په نتیجه کې د شپږو په شاوخوا کې ایراني پوځي منصوبین اسیران شوي دي. په دې نښتو کې ویل کېږي چې د ایران 13 تنه پوځي سلاکاران وژل شوي او 13 زیات ټپیان شوي دي.